کشور فقیر و بدبخت و عقب بکشن.
پیام شما نظر شماست.
و با جیشوی احمد چی بریم سلامونه اولانده ترشن آسمان لانده پروگرام درو چه اسمت ساروانه اولانده کوی خو مخ که ترده چی دیخ پروانه تا مخ کرو خبرونه دا قطر پا پلازمینه دوحه که دنره یوشمیر مشان دا سوریه پر روان وضعیت خبری کوی دا جنو راپورونه نمخی دا دیغونه پا اجندا که افغانستان هم شامل ده د طالبانو تر واکلان د افغانستان په ارتباط د دې غونډې په بحث کې د افغان شوزو لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي عادل راس په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې استازي ګډون کوي او ویناوي کوي. روټرز ترانس خبر ورکړ چې نن د سوریې د حکومت مخالف فسوال د همس شارته د شمال او ختیځ له لوري داخل شول. دا سراپور نخبر شوی دی چې اغیان د سوریه د پلازمینه د مشق په لور روان دي. د قطر غونډې ته نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې باید اجازه ورنکړو چې سوریه د ترهګرو یا اغیانو لاس ته ولویشي. له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر اژانس د طالبانو په کنټرول کې دی. په کنټرول کې نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 14 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک ته لارې اته چلویشت نیمروز د وریښمو له لارې 1900 د هرات د اسلام کلا له لارې 9 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه 102 کورنۍ په خپله خوښه په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوي دي. وسلوالو په کورمه کې د پاکستان 16 سرتیري وژلي او 8 تنه ټپیان کړي دي. اسوشیټیډ پریس آژانس په سیمه کې د سلیم خان په نوم د یو چارواکي په وینا خبر ورکړ چې وسلوالو په بګام کې نن د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د برید پر مهال دا تلفات اړولې دي. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروان يم د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د ازادي رادیو په دې خبرونه کې لګاونډیو هیوادونو د شړل شویو کډوالو او پر روان ژمی کې د هغوی او همدارس کورنیو بې ځایه شویو پر ستونزو خبرې کوو. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له امله به په سرژني ژمی کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي توکي ورسولی شي. دا پروګرام خبرداری ورکوي چې روانو شرایطو ته په کتو ګڼ شمېر محتاج کورنۍ د بودیجې د کمښت له امله په راتلونکو میاشتو کې د سازمان مرسته نشي ترلاسه کولای. دا په داسې حال کې چې د دې پروګرام پر اساس په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو څلورو کورنیو څخه 3 کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې یا خوراکي مواد نلری او پور کړی دي او په کلیوالو سیمو کې د دې ډول خلکو شمیر خورا زیات دی. چیرې چې له هرو 5 کورنیو څخه 4 پوروړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول 8000 او 200 افغانۍ پوروړې دي چې دا د 1500 امریکایي ډالرو معادل دي. د خوړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی وای په افغانستان کې د بې وزلۍ او لوږې زیاتېدل د دې سبب شوی چې ځینې کورنۍ خپلې وړې لوڼې وپلوري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 9 میلیونو ته رسیږي. د 2023 کال د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ یا جی ایچ ای په کالنی راپور کې هم چې د روان کال د تلې د میاشتې په 22 خپور شوی وو، افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې یا په سر کې وو چې لوږه پکې خورا زیاته ده. په دې موضوع لخپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي صدیق منصور انصاری، د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر دی او همدارز د سیاسي چارو شانونکی دی. د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر ډاکټر عبدالله هیواد هم زموږ میلمه دی. د خبرونې په منځ کې به کندهار ته لاړ شو او هلته به له یوه مدني فعال او یوه داسې کس سره خبرې وکړو چې له بېوزلو کورنیو سره مرستې کوي، حکمت الله صلحي. خو لومړی خپلو درنو مېلمنو ته هرکلی وایم. انصاري صاحب، که مو خوښه وي لومړی به د کډوالو پر وضعیت خبرې وکړو، بیا به په افغانستان کې پر فقر او بېوزلۍ خبرې وکړو او دا ستونزه به وشاربو. پاکستان او ایران د افغانانو ایستلو ته زور ورکړی دی. ایرانی چارواکي وایي چې د روان لمریز کال تر پایه پورې به 2.5 میلیونه افغانان له خپلې خاورې وباسي. ستاسو په نظر ایران چې د طالبانو له رژیم سره نسبتا نږدې اړیکې هم لري، ولې په افغانانو باندې منظور کډوال دي فشار زیات کړی دی؟ انصاری صاحب، مایک مو روشانه کړئ، میکروفون مو ګل دی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. زروان صاحب، تاسو غلی هواد نور مېلمنو همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله.
سلام.
لبد مرغه هغه څه چې موږ د ایران له درسه واوریدل، دا چې حالته هم یو دینی او مذهبي حکومت او حاکمیت دی، موږ فکر کوو چې دا د دین له درسه یو مردود اعلان و چې دوی وکړ. د اسلام په سپیشل دین کې د بشریت د ارزښتونو په اساس او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف اعلان دی. د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه اسلام دا حکم کوي او نه هم د بشریت او انساني قوانینو ارزښتونه دا حکم کوي چې په دومره لویه کچه مهاجرین، بېوزل خلک چې کلونه کلونه په یو هیواد کې تیر کړي وي، هغوی دی په ساړه ژمي کې وشړل شي او له تکالیفو او مشکلاتو سره دې مخ شي. موږ او تاسو د کډوالۍ د اوږد بهیر تعزیر شو. لبد مرغه موږ په خپل افغانان د دې هیواد د رهبرانو په نوم، هغه رهبران چې د ملت پر سرنوشت او ګدۍ د پردیو په لاس د تاریخ په اوږدو کې تپل شوی و، دغه پراخه لړۍ د افغانستان په مظلوم ملت
په انصاری صاحب، په دې کې خو هیڅ شک نشته چې موږ په خپل هم په دې کې به ملامت یو، لیکن زما سوال دا دی چې ایران سره لدی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، ولې په دې سره ژمې غواړي چې 2.5 میلیون افغانان له خپلې خبرې وباسي؟ دلایل څه کېدای شي؟
رازو هم دی ته موږ فکر کوو چې د اقتصادي هغه سره سیاسي دلایل او مصلحتونه هم لري. موږ فکر کوو د ایران حکومت غواړي چې په افغانستان کې پرشته حاکمیت سیاسي فشارونه راوړي ترڅو د دوی نه سیاسي، امنیتی او هم ځینې اقتصادي ګټې وکړي. کاغه د اوبو په برخه کې دا چې له افغانستان ایران ته پراخې اوبه روانې دي او د هغې د مهار کولو مسایل، د دې ترڅنګ د افغانستان د معدنو په برخه کې هغوی ډېر علاقمند دي او هڅه کوي چې دغسې تکتیکي او زیګزاګ حرکتونه وکړي ترڅو پرشته حاکمیت فشار راوړي او د افغانستان د معدنو نه په داسې غوښنه برخه واخلي، او ترڅنګ ممکن ځینې نور
فکر نه کوي چې د ایران خپل مسایل هم دي. ویل کېږي چې ځینې ایرانیان خو تر 8 میلیونه پورې وایي چې افغانان ورغلي دي، یعنی که له 8 نیوینو شپږ خو ورغلي دي، 6 میلیونه ډېر لوی شمیر ده او د یو ټولنې کې ډېر تغییر راوستلی شي. د دوی خپل هم اقتصاد ښه نه دی.
بله، دا مسله خدا ډیره پخوانی ده، یعنی د نن ورځې نه ده. موږ
نه، لیکن اوس ډیر ورغلی دي. په دې تیرو درو کلونو کې دوی وایي چې میلیونونه خلک ورغلی دي.
دغه موږ مخکې اشاره وکړه چې متاسفانه د افغانستان هم د مهاجرینو سیل نه وازی گاونډي هیوادونو ته، بلکې د افغانستان لوی خارونو ته چې وګورو، موږ په کور دننه میلیونونه کډواله او بیزای شوی لرو چې د فقر، د تعلیم او روغتیاي او نورو اقتصادي امکاناتو د نشتون لامل او یا هم د جنگ جګړو لامل د خپل کلو باندونه کډه شوی او د افغانستان لوی خارو لکه کابل، جلال آباد، قندهار، بلخ او مزار شریف او هرات او نور ته کوچیدلی. دا یو لوی او ستر بار دی، هم په زموږ په خارونو او هم په حکومتونو. دغه سي پاکستان او ایران ته هم هر ورځ موږ وینو چې د دوی د قونسلګریو او سفارتونو مخې ته ګڼ شمېر افغانان ولاړ وي، په زرګونو پاسپورټونه هر ورځ توزیع کیږي او دغه پاسپورټ څوک د مسته یو ساتیرې د پاره نه اخلي چې لزر او 15000 افغانۍ ورکوي، بلکې د هغه ترڅنګ لسګونه زره ډالره یا زرګونه ډالر د هر افغان سره د افغانستان نه بهر وځي. هم تدیستون زو تاوان دی،
بله،
د هواد متفکر مخزون هغه چې علوم لري په فنونو سمبال دي، متفکر مخزون فرار کوي، او هم هغه چې په علمي غاڼه سمبال نوي لکتر لګه د وطن د آبادی د پارمټ او بازو دي. دلته په ترقیاتی کارونو کې د خښتو په لګو کې د وطن په آبادی کې پر اخرو لوبه ولې،
بله صاحب ډیر مننه.
دا وایي قرار لارې هم پرانستل شوې دي،
نه
وایي ایران بلکې یو نور هوادو ته،
بله صاحب
الحمدلله.
ډیر مننه انصاری صاحب، سلامت اوسه ډاکټر صاحب. هیوات شغل انصاری د ایران لوري د افغانانو د ډیرش مې افغانانو د استلو بلابل دلایل ویل، من جمله سیاسي او اقتصادي ګټي یاد کړی او ویل چې ایران غواړي په دې شکل سره په طالبانو باندې فشار راوړي. ستاسو په نظر دا اړخ ډیر قوي دی ایران په پریکړه کې، او که فکر کوئ چې هغوی نور له افغان مهاجرو د شمیر له زیاتوالي پتنګ شوي دي؟
سلام تاسو انصاری صاحب، ګران رور انصاری صاحب، او ساسو اوریدونکو سلام او احترامات وړاندې کوم. د ماجرینو ستونزه چې دا ډیر عمیق او لوی، څنګه چې انصاری صاحب وویل، دا ډیر یو لوی ستونزه ده، او که لږ وخت ولري څو دقیقې زه دې اونته ولرسم. اول موږ انټرن دغه یا داخلي مهاجرتونه چې لرو، چې انصاری صاحب یو ډیر کوچنی داسې تبصره پر وکړله، دغه هم یو ډیر لوی ستونزه ده په افغانستان کې چې موږ لرو، چې اکثره خلک د کلیو بانډو ته یا د جنگ یا د اوبو د نه د کمښت په اساس بنیم ځکه پریښې دي راکړه سوي دي ښارونو ته، او هغه کارونه چې د خلکو لپاره چې په ښارونو کې وو هغه اکثره په ډیرو کمو بیو باندې د خلک چې د اطراف سره راځي هغوی دا کارونه نیولي، او دا خلک چې د افغانستان څخه وتلي دي، یعنی په دغه 40 کالو کې وتلي دي، مختلف هیوادونو ته تللي دي، هغوی هم څه په اصطلاح باندې یعنی که څه یو تعداد د دې ځای په ځای سیوی په نورو هیوادونو کې، او یو تعداد نور شې دي بغیر د اسنادو به سرنوشت، لکه په پاکستان، ایران او بعضی نور هیوادو کې نن د ډېر مودې څخه تقریبا دوی دغه به سرنوشت ګرځي. نشه ایران دولت چې دی هغه همیشه خپل د منافعو لپاره کار کړی دی، نه د افغانستان سره د دوستی یا دغه، اوس هم چې دوی خپل منافعو ته ګوري، چې د طالبانو د دولت سره د دوی منافع په کوم سکتورو کې خوندې دي، هغه سکتورو کې دوی د هغه سره ډیر شر اړیکې لري، او دا دوی هیڅ اهمیت نه لري چې د افغانستان خلک په څه حالت کې دي، او د دوی افغان مهاجرین په ایران کې په څه حالت باندې. هر ورځ موږ تاسو وینو ویډیوګان خبريږي په سوشل میډیا کې، چې مثلا ایران نن ظلم کوي په افغانانو باندې، ژوندې سوځي موټر کې اور راچی دلوږي په پیسو باندې لوږي ساتي، او نور دغه شکنجې ورکی چې مقصد په خلکو باندې دورست څنګه کې چې دوی د ایران سره یا افغانستان ته ولرس یا کمبل خواته ولرس. متاسفانه هغه تعداد چې د جمهوریت د سقوط څخه وروسته ایران او پاکستان د مملکتو ته ډېر، ایران ته کم، پاکستان ته ولاړه، دوی یعنی د افغانستان الیټ دي، هغه خلک دي چې اکثریت یعنی تقریبا اکثریت یا نظامیان و یا مامورین د دولت و یا په نور کارو کې بوخت و، او د ایران دولت هم د طالبانو سره هغه دوستي و تعهد چې لري، امکان لري چې په دې کې یو ډېر تعداد دغه سي خلک دوی د ایران څخه وباسي، چې هغوی د جمهوریت په دوران کې دوی د افغانستان په دولت کې کار کوله، او طالبان غواړي چې خپل د مخالف جبهې چې مثلا په ایران او پاکستان او په بعض نور ممالک کې اوس کرا کرا غواړي چې هغه بیرته شکل شي، په اخي هغه د هغه ځای را وشړي او دلته خونسا کې په افغانستان کې بیا خونسا کول د دوی استخباراتي کار دي چې په ډول باندې دوی کولای شي دا کړی خونسا کې. او دوهم هغه خلک دي چې دوی د فقر او بیچارهګۍ څخه د افغانستان تښتیدلي دي، چې نه دلته کار شته، څنګه چې ما د مخه وویله د کلي خلک راغله د ښار کار نیونه، د ښار خلک چې وو هغه اوس په تېښته باندې ولاړی ایران او پاکستان ته چې یو ګوله ډوډۍ ځانته پیدا کړي یا هر څه ملحوظ شي. اوس هغه خلک چې دوی بیرته راستون کې د افغانستان فعلي دولت چې دی هغه ته ډېر مهمه نه ده چې د هغوی په دسترخوان کې ډوډۍ شته که نشته. هغوی ګوري چې زموږ په دسترخوان کې، زموږ په وزارتو کې، زموږ هغه خلک چې زموږ په صفوفو کې دا شل کاله ولاړو یا جنګېدلي، د هغوی په دسترخوانو کې ډوډۍ شته که نشته، د هغوی نسونه ماړه دي، هغوی په زرې موټرانو کې ګرځي او هغوی خوشحاله دي که نه دي. دا د دوی دپاره هېڅ اهمیت نه لري چې مثلا یو میلیون دوه میلیونه په ژمي کې په یخ کې راځي افغانستان ته ستنېږي. شاید بعضی غربي ممالک د دې دپاره یعنی څه کومک وکړي، مګر هغه کومکونه چې دي اکثره تاسو ګورئ په دې تقریبا څه کم څلور کالو کې، درې درې نیم کالو کې، یعنی په میلیارډ هاو ډالر امریکا او غرب دغه کومک په نامه باندې افغانستان ته ولېږي چې د افغانستان خلکو ولسونو ته کومک وکړي. هغه پیسې ورکړل د فعلي دولت ته، او فعلي دولت یې ډېر کم مقدار خلکو ته، او نور باقي فقط هغه نمایشي کارونه چې لوی سړک جوړ کړي، هلته بلډینګ چاپه کوي او هلته فلانې کوي، نور اکثر دا کومکونه چې دي د دغه خواته ځي. هغه چارواکو جیبو ته ولېږي چې هم تقریبا د جمهوریت حکومت غوندې مشابه حالت لري د دوی د طالبانو.
بله صاحب،
نو دا کومکونه د مهاجرو لپاره چې دي، دا مهاجر ته نسي، او د مهاجرو لپاره.
بله ډاکټر صاحب، نور موضوعاتو ته ولاړې، په دې مهاجرو سره د نړیوالو په مرستو په دې به هم په دې خبرونه کې خامخا خبرې کوو، دا چې دا مرستې څومره واقعا اصلي خلکو ته رسیږي او نه رسیږي، او یا تر کله پورې مرستې، دا هم یو سوال دی. ښاغلی انصاری، د افغانستان خپل اقتصادي وضعیت د نړیوال بانک دا تازه راپور هم تاسو به لیدلی شي، شی چې ډیر خراب دی، او څکله اقتصاد خراب وي او یو په رسمیت پیژندلی او حکومت نه وي او منځوي حکومت وي، دغه وضعیت په باره کې اندېښنې ډېرې دي چې وایي لا به هم ډیر خلک له افغانستانه مهاجر شي، او څومره چې ځي نورو هیوادونو ته نور هیوادونه مجبوریږي چې فشار زیات کړي. تاسې به خبره چې اروپایانو هم بس په افغانانو باندې فشار زیات کړی دی، د ترکیه هم راپورونه لرو چې هغوی هم د افغانانو نیونې زیاتې کړي دي او درګردې راستوي. څه فکر کوئ چې په دې برخه کې په خپله د مخکې تاسې اشاره وکړه چې د موږ د تیرو حکومتونو ملامتي ده، د اوسني حکومت څومره ملامتي ده؟ انصاری صاحب، انصاری صاحب فکر کوم چې ستاسو مایک چوب دی، غلای دی، مایک هم ګول دی. انصاری صاحب مایک هم روشنه کوي. انصاری صاحب خبرې نه اورو متاسفانه، فکر کوم چې له سټوډیو سره وصلم دی، فکر کوم چې مایک ګول دی، لزکه د دې ژغ نه شو اوریدلی. په هر حال ډاکټر صاحب هیواد خیر دی. انصاری صاحب ته به وروسته ورسو، تاسو مهرباني وکړئ په دې اړه ستاسو نظر څه دی، د افغانستان د اوسنیو چارواکو تقصیر څومره دی په دې برخه کې؟
ګوري دا دوه درې یا درې نیم کلونه کې موږ د مثلا د طالبانو د دغه چې ګوري چې په کوم رقم باندې کوم خواته دی روان دي، دا ډېر مایوس کوونکی په دې خاطر باندې چې دوی هیڅکله نه غواړي چې د افغانستان یو غټه کتله چې په اصطلاح باندې هغه د افغانستان لپاره صلح او امن او آرامي غواړي، د هغوی سره کښېنې، د دوهې د تړون په اساس باندې دوی مذاکره وکړي او د هغوی سره همه شموله حکومت جوړ کړي. یو موضوع به هم دا چې رستل بل دوی افنتیزم یا هغه تشدد د ښځو په مقابل کې، د خلکو په مقابل کې، د اطفالو په مقابل کې ورځ په ورځ باندې دوی ډېری، او دغه شی دوی د بین المللي ټولنې سره دغه په اصطلاح باندې د انزوا د ایستلو هغه میکانیزم چې دی، دوی د هغه ته نور هم ځان لیرې کوي. په کار دا ده چې طالبان لاقل زنه وایم چې د کښینه د زړو سیاسيونو سره دی کښینه خبرې وکي دی خو دې چا سره خبرې نه کی هر څوک ورته راځي وای راسته په کور کې کښینه ژغ بنه کې څلور کس به یو ځای نه سره کښینی او که څلور ځای یو ځای کښینه سره سیاست بنوت کې سیاست وایس طالبان استخبارات خبره کوي چې یو نفر یې مرده د والیانو د ټولنې څلور پنځه کس مازګر مازګر ټولېدل ټولېدل یو ځای کښینه سره نو هغه ورغلی او مولوی کبیر ته چا ورغلی هغه ورته ویل چې د دې څلور سره کله چې تاسو خپل منځ کې کښینه سره یونه استخبارات ته خبر ورکړي چې دغه یو نفر مساس مجلس کې چینه شدي چې لاقل یعنی په دغه منوال باندې کله چې دوی په اصطلاح باندې یک طرفه حکومت چلی زه فکر نه کوم چې نه بین المللي ټولنه د دوی سره یعنی سم برخورد وکړي او نه د دوی حکومت چې نور هم د انزوا او خاطر روان دي پرونه فکر کوم ما یو اخبار ولوسته چې ملا هیبت الله ویل دي چې باید ټول انجوګان بند شي د افغانستان شه انجو د چا لپاره کار کوي خیریه موسی خو د خیریه د غریبو د بیوزلو د دوی سره کار کوي هغه خو نه طالبانو ته پیسې ورکوي نه طالبانو نسونه پډکوي هغه د یو غریبو بیچاره لپاره کار کوي نو هغه وایي چې د موسسې د بندې سي کله چې موسسې بندې سي خو د غریب لپاره چې حکومت ورته رسېږي هغه نور بندېږي او دغه شی تفکر اصلا د فعلی حکومت په ذهن کې نشته چې آیا د خلک په یعنی په تیښته کې دي او هر څوک د انصاری صاحب د خبرې په تایید باندې 15,000 افغاني پر رشوت او په زیر میز او سر میز باندې ورکی چې مقصد یو پاسپورت واخی او د تیښته لپاره بل هیڅ حکومت دوی ته ځای نور کې بغیر یعنی ویزه نور کې بغیر ایران ته فغه خلکو دغه ګڼل دي په اصطلاح باندې غنیمت ګڼل دي فقط وایي پاسپورت اسکم نه دوی د رخصتۍ د پاره دي نه د هالیډي او د چکر د پاره دي فقط د مزدورکاری د پاره د پاسپورتونه اخیسته په افغانستان کې کار نهسته او فامیل بچان ډوړي زنه غواړي نو مجبور دي چې یو ځای نه ځای دوی ځانو باسي چې یو نفقه خپل اولاد ته پیداکي او طالبان هین د اخیری شپه د جمهوریت حکومت شو د اشرف غنی بالکل دا غوی په نقش قدم باندې رواني دغه بوتونه په شو کړی دي او هغه کارونه مرغوي چې په هغه دولت کې په هغه وخت کې کړی هغه وشدي بالکل کاپی تو کاپی یعنی سلفی صد د غوی په نقش قدم باندې رواني او دا نه د دوی د خیر او فلاح لپاره دي نه د افغانستان د خلکو د خیر او فلاح لپاره دي او نه بین المللي ټولنه ودی ته مجبوره ده چې راسي د طالبانو سره کومک وکړي او د دې سره د ټرمپ حکومت چې راسي هغه 30 میلیونه یا زیات کم چې دوی ته د هفته په دغه کې د خیرات په نوم باندې جوړې کوله امکان لري چې هغه هم باندې او نور دغه باندې زونم باندې ولګول سي نو په دغه ترتیب باندې خالي دي کولای شي خپل ځان یعنی په زور په تشدید باندې خپل ځان په خلکو باندې حاکم کړي لکه د اشرف غنی حکومت
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب هیوات شغله انصاری ستاسو خبرې مخ کې وانه ورې دی شوی لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هیوات اشاره وکړه او د خبرونو خبره شوې دي چې د طالبانو شر خدا ویلی دی چې دا انجیوګانی د لري د خیریه مسجد هم بند شي تاسو په داخل کې اوسه وضعیت لنزدې ګوري کدا هم بند شي دا چې څومره د دوی مرسي واقعا ټول خلکو ته رسیږي او کنه رسیږي ابله خبر ده لیکن ډیرو ته هم رسیږي کدا هم بند شي وضعیت په څنګه وی
بله مخکې ما اشاره وکړه لکه څنګه چې تیر حکومتونه ملامت او څومره چې وي ملامت دغه سي دوی چې د اسلام له ادرسه دعوه لري دوی د اسلامي اساسات او نصوص پر اساس تر هغه ډیر ملامت کیدی شي ځکه کوم د امارت او د خلافت فلسفي تزو د حضرت عمر رضی الله عنه د عدالت د هغه د مساوات د هغه د خدماتو اغه د فقیر او خلکو کندو ته یتیمانو ته حتی اغه يهودي چې په خار کې ویل کېږي خیرات غوښتو او امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه پر لار تیرې دوه چې ویل د سپینګیره يهودي خیرات غواړي نو اغه لاسونه او بیت المال ته بوتلو او ورته ویل چې ترڅو تزوان به کار د کو تا مقتجزیه را کوله یا په یو روایت ویل کیږي چې هغه پښتنه وکړه چې تول خیرات غواړي هغه ورته ویل چې زه ترڅو ځوانم کار مکو تاسو ته مجازیه در کوله اوس تاسو را نه جزیه غواړي او خېټه او اولادونه او بچی می ډوډۍ غواړي نو فله هازه از کار نشم کوي او را وتلې ما چې خیرات غواړم او واخلم دخل کنه خیر واخلم هغه بیت المال ته بیا او هغه ته لکه دا نن چې مونږ او تاسو د تقاعد دغه لرو وي دغه سي ورته معاش مقرر کړو بیت المال ته امر وکړو چې د تبحر میاشت دومره امکانات ورکوي چې د دوی د کورنۍ میاشت او ژوند دور باندې تیر شي. او دا ویلې چې تا تر اوسه موږ ته جزیه راکوله او ستا حق دی په مونږ. نو موږ د اسلامي نظام او د اسلام د اقتصادي نظام د اسلام د پراختیا او پرمختیا
بله فکر کوم چې دی انصاری صاحب حقیقت شو پارحال ډیر مننه قدر منو اوریدونکو تحصیل ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د کډوالو په وضعیت او همدارس په افغانستان کې د بې ځای شویو په وضعیت لخپلو درنو ملونو سره خبرې کوو. زموږ بلبانه دي د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر صدیق منصور انصاری او همدارس د افغانستان نوین چیرنیز مرکز مشر ډاکټر عبد الله هیواد. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې وخت درکو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ. ډاکټر صاحب هیواد، تاسو مخکې اشاره وکړه د کورنۍ او بې ځای شو او په دې کې شک نسته ډیر شمیر میلیونونه حتی افغانان کورنی بی ځای شوی دی او دی ورستی کال ناوړو طبي پیښو لا ډیر دا رقم کسان ډیر کړل، خصوصا د زلزلو سیلونو سختو ورختونو لکبله ډیرو خلکو کورونه له لاسه ورکړل، یعنی هغه بی ځای شو شمیر نور هم زیات شو دی کورنۍ. څه فکر کوي تاسو مخکې ویل چې طالبان دا کار نشي کولای، دوی دا کده امریکا مرستي ودریږي نو دوی کله پیله خپل ځان موړ کی نور خلکو ته نشي رسیدلی، اما ډیر خلک وایي چې طالبانو ډیر اوایت ځان ته برابر کړی دي، په سلګونو قانوني په قراردادونو ور کړی دي، ټاکسونه او مالیه ډیر لوړی کړی دي، د خلکو اقتصادي وضعیت په لدې سره خراب شوی دی، مثلا کله چې مالیه لوړی شي طبعا د اجناسو قیمتونه لوړی شي، سره لدې چې په نورو ګاونډیو وادونو کې د ډالر ارزښت ډیر لوړ شوی دی، په افغانستان کې نه دی لوړ شوی، خو برعکس باید جنسونه ارزان شوي وای، دغه سینې دي شوي ګران شوي دي. فکر نه کوي چې دوی باید همدغه پیسو له خلکو سره حساب وکړي، دا پیسې دوی څه کوي؟ باید له خلکو سره په مرسته وکړي په یو نه یو شکل سره، یا د کار زمینی ورته مساعده کړي.
دا مایک می بندیږي زنه په یوه مولي په اصل کې د مالیاتو ټولول چې دی دا خو یو ډیر ښه موضوع ده، او دا باید چې یعنی د ډیر وخت څخه وي، خو د دوی د مالیاتو د ټولول سیستم چې دی هغه غیر شرعي او غیر اسلامي دی. واقع ترته ومشه یو نفر چې کراچی د دلاستی کراچی لري او په منډی کې سار تر ماشام پوری ولاړ شي 100 روپۍ پیدا کی، په هغه باندې د میاشتې 1500 افغانی مالیه لګولې ده. د کراچی باندې نمبر لګولې دي، زه خپل پیژنم نفر دی ولم سخی میږي په منډی کې د کښنی کراچی لري چې د خلکو مال تر ټکسی پوری ورته رسي شي 1500 روپۍ 100 روپۍ 100 روپۍ څو ورکې چې د ورځې 100 افغانی یا د 500 ډوډۍ او د وښه ډوډۍ پیسې پیدا کی، یعنی کې او د دې خوام 12-15 کیلومتر دی په شوبه نه چې منډی ته ځان راسي او دا خوام دی او سپینځره هم دی. نو دغه سي مالیات ټولول اول خود دغه غیر شرعي غیر اسلامي او غیر اخلاقی د مالیات ټولول دی، او دغه سي مالیات دوی په ډیرو نورو سکتورو کې هم دوی دغه کړی دي چې هغه املاماتي لکه دغه د سود دغه چې دی تقریبا مقایسوي دغه ورته وکړو داسې دی لکه د سود حیثیت لري، یو څوک چې تاسو ودغه ځای ته را مجبوروي چې هغه دغه د نفس د ډوډۍ په اصطلاح باندې تاسو کټوي او خپل په جیبو کې اچوي، هغه حیثیت دغه درې بار لري، یعنی په شری حساب باندې یعنی دغه ظلم دغه د مالیات چې دوی ټولي، او دوهم دا چې دا مالیات چې دوی ټولي سیده مادن ورکړی دی، هغه یعنی اکثر دوستان دي چې د مادن په سکتور کې کار کوي، مادن اکثر مادن چې ورکړی سی دی هغه د دوی دوستان ته لکه د جمهوریت د وخت د دوی دوستان د دوی خپلوان د دوی د خاله زامن د دوی د عمه زامن یا هغه د پاکستان د پېښور د کراچي او د لاهور څخه راغلي د دوبۍ او د سعودي یا د چین او د ازبکستان په نوم باندې کمپنۍ دي چې هغه په اصل کې شي رشي وګوري، بیا هغه د دوی خپلوان دي چې هغه اکثر استفاده زینوري. بیا هم زنه وایم چې نه دی ورکی بالکل ور دی کې پاکستانی ته دی ورکی نور ته دی ورکی د خپل خپلوان ته دی ورکی لا اقل بیا پڅنګ حساب دی هم لري دغه دی وای چې د غلام سخی څخه ځکه له 1500 افغانۍ د میاشي زده کراچی د کری یا سود دی نیاخم یا 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 مالیه زینی اخم دغه حسابم بل مقابله به خلکو ته ورکی چې دغه دی دوغه پیسې مې د خلکو سو واخستلې او دغه دوغه پیسې په فلانی ځای کې مصرف کړل دوغه په فلانی ځای کې مصرف کړل کله چې موږ ادعا د اسلامي نظام کوګوره پاره کې باید اول شریعت په ځان باندې تطبیق کو دغه څو ورسته بیا په نور باندې تطبیق کو زموږ حکم هم پرونه او هم نننی شي دي دا فقط خپل د خېټې د ټکول لپاره او خپل د بانکونو او په بهر کې په اصطلاح باندې د سرمایه گذاری دغه په فکر کې دي د ولسو د ملت په فکر کې باور په خدای وکړي چې دا اوس دی خوای شي یعنی موږ بهترین اسلامي نظام یو یعنی زه شرع دغه باندې زه دوی ته ثبوتوم چې دوی هر کار چې دی غیر اسلامي غیر شرعي او غیر اخلاقي دی مګر بیا هغه دی اکثر قدرت چې دوی لري خپل قدرت په توان باندې تلویزیونونه دوی حاکم دي تلویزیونونه ټول دي انحصار کړی دي څوک یو خبره طالب په ضد باندې آزاد خبره څوک نشي کولای حتی دا اوس یوټیوبرانو د نور تیم ویل دي چې یو خبره مو د حکومت یا د طالبانو په خلاف باندې کوله هغه تاسو به محاکمه کیږي
بله ډیر مننه سلامت توسه کور ودان حتی دا سراپورونه خبره شول چې د هر تلویزیون او هر رسنۍ په دفتر کې د دوی د استخبارات یو کس شته هر خبر چې دوی خبروي اولی باید دوی وګوري د دوی استخبارات وګوري له هغه وروسته دوی کولای شي چې خبر خپور کړي قدرمنو اوریدونکو تم د خبرونې په ترڅ کې وخت ورکو چې له سټډیو سره تماس ونیسیو خپل نظر څرګند کړي او یا زموږ له ملمنو سره خبرې وکړي او اوریدونکو دا اوس لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب تاسو له سټډیو سره وصل یاست خبرې وکړئ لکه چې خبرې مو نه کړي یو بل ته به ورشو بل اوریدونکو هم شته تاسو ځان راو پیژنې مهرباني کوئ صاحب
سلام علیکم محترم خوب اوسې بخیر
اب سلامت اوسې مهرباني کوئ
خیر اوسې خوشاله اوسې دغه د ورو د مالیا باندې خبره ده مالیا خو دومره یو په درې چند اخلي مالیا پوښي دا شاروالی شو دا مالیا شو دا کوسی ګن شو دا شو همدا خلکو نه بیخ بنیادو باسه دا پیسې اخلي د خلکو نه وباسه سرکونه او کوسی دغه جوړې پوښي خپل هغه کوم چې ساين چې دوی وران کړه او ماغه جوړې پوښي دا عوام خلکو نه بیرته اخلي او وباسه ماغه نه نه دې ته حکم دې نه پیسې راځي چې دې دا دومره کارونه شروع کړي کوم دا موږ نه اخلي هغه نه اخلي هغه نه اخلي
یو بل پختن لتاسی لرمه و بخي لتاس نه یو پختنه ل گاونډي هیوادونو هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان استلکیږي افغانستان ترازی له هغه خبر لري چې په څه وضعیت کې دي
ولنه لرو پوش افغانستان کې وسیګو داخل کې وسیګو خط خبر لرو زمونږ هیوادوال دي بده خلک دی ترازی ماجر شي دی په افغانستان ترازی موږ دلته ځکه بازار د ځکه نه مکلا کلا د نوې ماجرین ترازی وای ولا وای موږ بدل کې څو موږ پښتنه هم نه کې پوز په واکان هم د څه دی پوز ډیر سخ مشته ګروان دی پوز سروان ته محترم تانو دی
ډیر مننه
خوشاله وته
کور دی ودان سلامت اوسې چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو او وګور چې بل اوریدونکو هیڅ نه بل اوریدونکو مو نشته او وربشو ملبنو ته او په زمن کې افریدون کوتم ویلی و چې د خبرونه پترس کې یو بل ملمه حمله رو شاغله حکمت الله صلیحی لکندهار بل ټلیفون لاري را سره ملګری شي او هغه د خپل فعالیتونو په اړه وای دوی له خلکو سره مرستي کوي په څه شکل مرستي کوي دبه له دوی څخه په څو شیبو کې وورو خو خیر طریقه پوری به ورشو برته شاغله هیواد ته ډاکټر صاحب نه ډاکټر صاحب واد تاسو خبري وکړه منصور صاحب خبري پاته شوې حقیقت شوې شغله منصور د دې مخکنی اوریدونکو خبري به تاسو اوریدلی مخکې ډاکټر صاحب وادم په دې خبري وکړه چې مالی ډيري اخلي لیکن په مقابل کې کوم دولت چې خلکو مالی اخلي خدمات هم خلکو ته وړاندې کوي تاسو په نور دنیا کې وګورئ اروپا امریکا په استرالیا که دولتونه له خلکو مالیه اخلي او څوک چې بیکاره بیا معاش هم ورکوي، اما زموږ په وطن کې ل متقاعدینو هم هغه خپل معاش اخیستی دی. ل تیرونه مو دی معلولینو راپور درلود، معلولین وای چې مشته نور معاش نه راکوي، یوازې خپل معلولانو ته معاش ورکوي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
بله، زه نه پوهېږم چې تېر بس څومره واورېدل شوم بدبختانه د تخنیکي ستونزو له امله، لکه چې تاسو شوم. خو ما مخکې هم اشاره وکړه چې موږ اسلامي نظام ته راځو، نو د حضرت عمر رضی الله عنه عدل او انصاف یو بهترینه تله ده. د دغسې مسایلو که هغه مالیات دي، که خلکو ته د کار زیار او د نفقې مسایل دي، چې هغه پر یتیمانو، معلولینو، زړو او بوډاګانو او متقاعدینو طرف هم دی. هغه د یهودي کیسه مې حضرت عمر رضی الله عنه ورسره څه وکړه، او بیت المال موضوع هم له هماغې ځایه پیل شوې. دغه راز هغه مور چې ویل کېږي ماشومې زیږېدلی و یو یا دوه و، او هغې جلل او مور یې شیدې نه درلودې، نو حضرت عمر رضی الله عنه خبرېږي هغې ته د خوراک توکې هم وي، او له هغه ځایه د ماشومانو د زیږون نه وروسته کورنیو ته د بیت المال له درسه امکانات برابروي. نن که موږ او تاسې وینو دغه اخلاقیات او دغه اقتصادي نظام چې د حضرت عمر رضی الله عنه له خوا بنیاد ایښودل شوی، یا د اسلامي نظام چې اراده وه، په غرب کې دا امکانات شته که تاسې اروپا ته لاړ شئ، که امریکې ته لاړ شئ، د کوچنیانو دپاره د زده کړو، د خوراک، د لباس، دغسې د متقاعدینو، دغسې د زړو دپاره، حتی د نرسانو او د ډاکترانو کور ته د ورلیږلو او د هغوی د درملنې. مګر له بده مرغه موږ چې په اسلامي هیوادونو کې اوسیږو یا په افغانستان ته راشو، د اسلامي نظام ادعا لرو، موږ پرته له دې چې امکانات خلکو ته نشو مساعدولی او برابرولی، دغسې ستونزې لکه دوستانو چې اشاره وکړه، ښاغلي هیواد اشاره وکړه، تاسې اشاره درلودې، او دغه اورېدونکي چې له ښارونو ته اړیکې نیسي، واقعا مالیات ځورونکي دي. او دغه مالیات چې دي، لکه یوه څپ چې وویلې، شرعي او اسلامي مالیات نه دي. که موږ او تاسې وګورو په اسلامي شرعي نظام کې دوه نوه اخذ کېدی شي له خلکو، چې یو زکات دی او بل عشر دی. موږ د سوداګرو او د اغنیاو نه زکات اخلو، او د کروندګرو د محصولاتو والا او دوی نه عشر اخیستل کېږي. خو له بده مرغه دلته موږ وینو چې هم عشر اخیستل کېږي، هم هغه انګریزي یا غربي مالیه چې متاسفانه د اشرف غنی د حکومت په وروستیو کې دغه مالیات د اروپا او د امریکې په سویه، په هغې کودونو او په هغې ضریبونو او په هغې فورمولونو لوړ شوه، تر دې پورې چې ما د یو علي صاحب نه چې د ښاغلي هیواد صاحب ملګری به هم وي په کابل کې تشریف لري، هغه وویل چې موږ یو ورځ ناستو ولسمشر اشرف غنی هم و، د مالي وزیر داخلوال او ښاغلی احدي او نور څوک مشران هم و، حقلوبور بحثو چې د حقلوبور د راټولو دپاره باید ټول پلازې جوړې کړو تر څو موټرې چې ځي راځي ښارونو ته یا ګرځي هغه حقلوبور ورکړي. نو وایي دلته دغه و چې دا خو ډېر لګښت غواړي، او دا په شفافیت څنګه راټولې شي او څه، نو یو پکې نظر ورکړو چې راځي دا موټرې خو چې ګرځي تیل مصرفوي، تیل چې د بندرونو نه راوارېدېږي موږ ترې مالیه اخلو، د حقلوبور ته به هم سنجش وکړو، او حقلوبور به هم د مالیې سره یو ځای مالیې وزارت ته د یوې تعرفې په اساس د تیلو والا تاویلوي، نو هغه فشار به د موټرو په ګرځونکو باندې راشي. نو دا کار به یې وشو. نو ما داسې ورته کتل، ما ویل چې ښاغلی والي تاسې ناست وی، او دا ټول د جهان په سویه د تفکر دعوادار هم ناست و، دا مونږ بیچاره خلک، د ما ولس، زمونږ روغتونونه، زمونږ ښوونځي، زمونږ فابریکې چې په جنریټرو کې تیل، ډیزل او پټرول مصرفوي، دا مونږ به هم حقلوبور ورکوو. نو داسې راته ګوري ګوري حیران وایي، او تاسې به هم حقلوبور ورکوئ؟
نو تاسو فکر وکړئ چې زموږ د اوسنی زمامداران او اوسنی واکداران دې ته نه ګوري چې هلته یو مالیه په تیلو اخلي، د موټر جواز سیر شته، د ترافیکو بیل پارکی شته، د ترانسپورټ هغه پارکی شته، دی بیا ټول پلازم ورته ټول او ټول ټکس یا هغه حق العبور هم په تیلو وضع شوی او اچول شوی دی. د دې تر څنګ چې دوی راغله د تیلو د پمپونو والا موږ ته کیسې کوي چې موږ په لس او دولس پیسې د افغانۍ یا د یوې افغانۍ لسمه برخه ګټه کوله.
خا اوس مننه اوس پر شو
دا خبره پوره کوم ګوله چې لاس پیسې وی ویلی چې نه تاسو پنځه افغانۍ ګټه کوي، دې کې به یو یا دوه افغانۍ موږ ترا کوي درې به پتاسي. نو دا ته موږ په فیصدي حساب کو تقریبا 0.2% او 3% فیصد په تیلو دغه واچول شوی، هلته بیا په سروبي کې ټول پلازې او اقلوبور دپاره دغه یې خودل شوي دي چې په یو ټایر سل افغانۍ د یو موټر نه اخلي. نو دا پیسې خو هغه ډرایور خپل موټر او پټې نه خرڅوي، تجار خو خپل تجارت او بانک نه پیسې نه راوړي، دا ټول محاسبه کوي په دې فقیر غریب او بېوزل
باندې چې
اون کیږي او املا د ولس ماتيږي. بله
ډیره مننه انصاری صاحب، لطفا که او تلنډي خبرې وی چې ټولو پښتنو ته جواب ویل شي، کور ودان سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، هیواد اوس که په حلارو باندې خبرې وکړو، کومې حلارې شته چې افغانستان له دغو مشکلاتو خلاص شي او یا د اقل دغه مسائل او دغه مشکلات یو څه کم شي؟ بیوزګاری ډیره زیاته ده او دا چې دا میلیونونه نور افغانان چې له بهر راځي دا هم پیزیاتی شي، یعنی مشکل ډبل کیږي، څو برابر کیږي. فکر نه کوي چې بهتره ده چې له هغو هیوادونو سره چې کارګرو ته ضرورت لري هغو سره خبرې وشي، مثلا له سعودي، له کویت، له بحرین، له دغو هیوادو سره چې طالبان هم نسبتا تعامل لري، اړیکې لري، ورته وویل شي مثلا سعودي عربستان دا په تیره اونۍ اعلان وکړو چې 3.5 میلیون ډالر ورکړي د خوړو نړیوال پروګرام ته چې له بېوزلو سره کومک وشي، پس ورته ووایي چې دغه کومک مه کوه، د دې په ځای زما زر کارګر ومنه. فکر نه کوي چې دا به تر یوه حده پورې د بیکاري ستونزه حل شي، ځکه چې یو کارګر که په دغو هیوادونو کې یوه کورنۍ چلوي پې.
مننه سرون صاحب، دغه دی دا نړۍ چې ده هغه یو یونیفارم یا متحد حرکت لري. دا چې یو څوک مثلا طالب ګل پریږدي چې راسه سعودي ته د عمرې دپاره یا د حج دپاره، یا دوی یو څوک ورځي هلته هغوی سم وضعیت ورسره کوي، د دې منظور دا نه دی چې هغوی دوی په رسمیت باندې پیژندلی دي او د دې سره دوی کښېني او اقتصادي یا سیاسي یا نور مسایلو باندې تګلارو باندې کار ورسره وکړي. هغه خالي هغه مملکتونه چې د دوی سره د اوس په تعامل کې دي، چین دی چې هغه ډېر پکښته سویا باندې په ډېر کوچني سویا باندې هغه خپل د منافعو لپاره په معدنو په بعضې سکتورو کې چې مثلا دوی فکر کوي چې دلته زموږ ګټې دي او خپل د ګټو لپاره دوی دغه کوي. دوهم دا چې تاسو ویل چې که دوی مثلا زموږ دغه کارګر ومني مثلا په سعودي او په نورو ممالک کې، هغوی یو سیستم لري د دې لپاره، هغوی وزارت د کار لري او وزارت د کار د دوی دا یو سیستم لري چې مثلا مشکل مثلا هغه کارګر چې مثلا کار زده یې مثلا بنایی زده یا مثلا فرش زده یا لیندوانی یا دغه زده، نو هغه په کمو مصارفو باندې موږ د کم مملکتو څخه وارد کوو. دوی دا کومک 3 میلیونه د سعودي لپاره، موږ 10 میلیونه نفوس لوږی نفوس لرو، چې یعنی دا اوس نن ماښام امکان لري چې د 10 میلیونه د 15 میلیونه په کور کې شي چې وچه ډوډۍ د ماښام نه وي. هغه 3 میلیونه ډالر چې هلته کومک کوي د یونیسف یا د چا سره، هغه خو اول د ادمنسټریټیو کاسټ د یونیسف شدي، په هغه کې دوره کېږي، بلکل افغانستان خلکو ته نه رسېږي. تاسو پوهېږئ چې دا د ملل متحد خالي مصرفونه د دغه مصرفونه چې دي، کله زه په غور کې والی هم یو موسسه ونومې نه اخلم، هغه راله نه پوهېږم چې پر کور باندې لس لس کیلو پټاټه تقسیمول چې زراعتي پټاټه وچ دا و کړی او دا غوی د دفتر خالی د ډرایور ماشه $350 او د نور ټول دفتر حساب شو مرتبه کې تقریبا په کال کې د غور دفتر مصارف $1,200,000 ته رسیدي او دا ټول پټاټه د زراعتي پټاټه دې تقسیم کړیو هغه چې مور حساب ورته وکړي تقریبا د یو $1,000 هم نه کېدی تقریبا $1,900 کېدی نو هغه داسې پیسې چې راځي هغه ټول اکثره په ادمنسټریټیو کاست کې وری مصرفیږي او بینالمللي ټولنه ولې د طالبانو سره تعامل وکړي ولې د طالبانو خبر ومني دوی د بینالمللي ټولنې کومه خبره منلې ده هغه تعهدات چې دوی د دوحې په قرارداد کې کړی دي کم بند هغه دوی منلې دي یو بندم دوی نه دی منلی او اوس هم داسې سره بند کړی دي چې وایي زه په زورې په رضای زما استخبارات پسې چې د هر یو په کور کې ناست یي او څوک به د طالب په مقابل کې به خبرې نه کوي او دغسې په زوره باندې حکومت در باندې کوو چې ځان مو وشوروي بندي یاست او ژوندی مړی مو ورک دي باور وکړئ د افغانستان په تاریخ کې هېڅکله د ښځې په دغه باندې بدن باندې د نارینه تعرض د خلکانو په وخت کې نه دی سوی د پرچمیانو په وخت کې نه دی سوی ښځې یعنی داسې برملا وینیسي لاسونه وروتړي او د رینجر شاته واچي یو ایسي درې میاشتې شپږ میاشتې پیغلې نجونې بندې کړي دي یوازې طالب په دوران کې سعودي باور وکړي د خلکانو هغه کمونستان او کافران ویل چې موږ خدای نه منو نعوذ بالله منها یعنی د هغوی په دوران کې دغه ظلم او دغه دهشت او وحشت نه سوي چې د اوسه طالبان په وخت کېږي نو په دغه منغول باندې چې دوی رواني نه بینالمللي ټولنه د دې سره کومک کوي نه د افغانستان د فقر او د بیچارهګۍ وضعیت تغییر کوي او نه د مهاجرین چې بیرته راځي یعنی د دې لپاره به چې یو سیستم یې چې ملاګل دی بیرته ولاړ شي په مسجد کې کښېني خپل کار دی مخته بوزي اوس په اکثره مساجدو کې د پکتیا په ولایت کې مسجد تړل شوی چې ملا نه لري د پسابان د غور د پسابان په ولسوالۍ کې ملا نشته د مسجد لپاره هغه ملایان ټول راوتل دي د حکومت په چارو کې د طالبانو په حکومت حاکمیت کې کار کوي نو ملګر چې بیرته خپل په ځای باندې شین یو څوک پیل چې هغه په دې چل باندې پیل شي هغه کار ته سم شي چې د افغانستان دغه بدبختی سره حکومت د دوی وزیران دي د دوی ریاست جمهوریت دي خو لا اقل هغه کارونه چې تخنیکی دي هغه ټول اهلي کار ته وسپاري او دا شریعت هم دی تشکر
بل ډیر مننه ډاکټر صاحب هیوت شغله انصاری نو موږ تاسو په یو چې گاونډیان زموږ کډوال ک په زوري یا پر ځای باسي او دا د افغانستان مشکل لا هم زیاتوي نو باید څه وشي مختر دي چې په دې پښتنې خپل نظر څرګند کړي اول یو اوریدون کې تورزو انتظار نه پریښو مهرباني کوي تاسو له استودیو سره وصل یا آزادی رادیو ده
دارن صدای مره
بله تاسو ژغ لرو خبري وکي
برادر قند هم مشکل مهاجرین تابند افغانستان یک وضعیت بحرانی است از هر سو فقر و تنگ دستی بیا در مردم بیچاره که یک سو کشورهای مثل پاکستان ایران افغانی را در فرقش میدن و نه پاسپورتش را میگیره نه دیگه شه خلاصه مشکلات ما دیگه از شما همی خواهش را میگنیم که سر امارات اسلامی دیگه یا فشار بیاید و مردم کار مهیا کنن یا کسایی که مثلا در ایران یا در پاکستان بندی هستن عده قلب و ظلم ستم نکنن دیگه این مشکلات از غریب و بیچاره زیر پای از چی در جمهوریت بود بیادر کسای خورد و بیادر برد و قیخت آل دم با کشورهای خارجی همهشی نوش میکنه کل مشکلات سر مردم غریب بیچاره است نه کسی نان خوردن نداره کسی یک سو سرمای زمستان است یا یخیر است یا کدگر است خب واقعیت برای بگویم بسیار مشکلات داره مردم خواهش ما هم یک از شما که پیام ما را برسانیم به گوش جامعه
بله دیر از یعت مننه کور ودن چه تلفن مو کو در پیغام مو خبور شو و ببریدل شی بل ابریدون که املرود زن رو پیشنه ی آزادی رادیو
السلام علیکم
و علیکم السلام
تاسی استاد ملمانو تا زندر را کنی سلامان و هم زبان ولایت شما بزو سرادی و دسوادی چاکی بازنامت خبر کن
مربانی که باز محمد سیب
سلام مرمنو صدبیر پشتنه لرم و دا پشتنه چرا ایران و پاکستان چرا مجر را روی دا مسکنان غریبان چرا روی دا سرمایدار ولی نرا روی یو دا پشتنه او بل دا مرست و پاک را بند داغ پر مرمنو تا بند سوال کومه چه داغ مرست را زیده تا تسویی تو دا بند نه تسکنیجی دا ایسی پر دا بندو بند واشی دا و بو پر زیرمو بند واشی تو و بره و گروی لنور و دوسه کانالونه په جوړ شنو په ټول افغانستان په ځخه شي دا خو د یو سلو کسانو مسکینانو په ګټه شو، د اوو سوو د سرمایهدارو په ګټه شو. نو دا دوې پوښتنې لرم چې جواب راکړي. ډېره مننه. دي
سلامت اوسئ. کور دې ودان باز محمد صاحب. یو بل اوریدونکی هم شته، ځان راوپیژنې. آزادي راډیو، مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پروان صاحب محترم به جوړ ډاکټر ته سلامونه او استاد شریکه.
سلامت اوسئ.
موضوع مالیاتو په برخه کې وکړه، مخکې ما دا راډیو دې ډېر ډېر په کور کې شوم کنه چې په مالیاتو برخه کې خبره وکړه.
د بیوزلی او د کډوالو په موضوع ده چې دا اوس تاسو ته معلومه ده چې ګاونډي هیوادونه افغانان باسي، لبلې خوا ژمی را روان دی، اکثره سرپناه نه لري. نو څه باید وشي؟ متاسفانه ستاسي خبرې سمې نه اوریدل کیږي، ټلیفون مو قطع قطع کیږي. ستاسي غږ راځي خو قطع قطع کیږي. غږ مو مات راځي.
وسې شو.
بله مهرباني
محترمه، نظر دې دا و چې دا کم شي چې راځي دغه غریب او غربت چې شه دلته په دې دولت کې مله رسیدي. حالت هم متاسفانه پر پاکستان او ایران ظلم کوي را باسي. دلته چې راشي موږ خپل دولت هم شي ورته نه ور کوي کنه. نه چا سره حکومت کوي، نه چاته کوټه چي. هر شي چې راځي دی خپل پوجبو خپل پرلډنګو خپل نور ځای ته وړي دي. ځان ته پنجه چي په نور کې شوړو کې کدن ملک او دامن سران د شي وکي چې دی غریب او بیوزله سره حکومت کوي او ګورو ورته وایي او د دې تر نورې مرستې وکي. نو د دې به اوسې امکانات شي او کدا چې نه ګور دی خپل په ولس خله لګولې د ولس نار شي اخلي جمع کوي په خپل جبو کې اچي. ول سره کم شي پاتې نه دي. څه د مالیات په برخه کې، څه د خپل ګور په برخه کې، څه د یو څه د بل.
ډېره مننه. ډیره مننه. سلامت اوسئ. له تاسو ټول اوریدونکو منندوی یم. مخکې تر دې چې د درنو اوریدونکو په څرګندونو ښاغلیو منصور او هیواد خبري وکي، ورزو کندهار ته له ښاغلي حکمت الله صلحي سره خبري کوو. صلحي صاحب، لنډ راته وایي چې لومړی د خپلو فعالیتونو په اړه وایي چې څنګه چې موږ اوریدلې دي تاسو له ځینو دا ډول خلکو سره چې نن موږ په خبري کوو مرسته کوي، څه ډول مرسته کوي؟
ډیره مننه تاسو ستاسو قدرمن اوریدونکو ته به احترامات سلامونه وړاندې کوم. ډیره مننه چې وخت مو راکړي. لکه څنګه چې تاسو خبرې افغانستان له اقتصادي د نورو ستونزو سره له اقتصادي مشکلاتو سره هم تر ډیره حد پورې مخ دی. بل خصوص هغه موسمونه کې، په هغه وختونه کې چې بے سرپناه او غریب او هغه خلک چې اقتصادي کمزوري وي، د بیلابیل مشکلاتو سره، د سرپناه د مشکلاتو سره، د خوړو د مشکلاتو سره، د صحي برخې د مشکلاتو سره مخ دي. نو موږ حتی کوشش عموم کې د وخت څخه موږ د ځوانانو ټولنې او انسجامونه ودا هڅه کوو. په شخصي لحاظ او په ټولنیز لحاظ مسؤلیت هم لرو چې هغه کسان چې غریب وي، نادار وي، په مثال د ناوړو دودونو ښکار شوي وي، اقتصادي مشکلات ښکار شوي وي، دا غو سره په دستجمعي شکل کومک کوو، همکاري ورسره کوو. خلک هڅه چې د ټولنې د داسې قشر چې هغه د لاسنیوي څوک ونه لري یا لاسرسی ورته ونه سي، د دې خلکو سره په شخصي او ټولنیزه برخه کې موږ کومک او همکاري کوو. پر مثال یو څوک دی، موږ غواړو چې اقتصادي مشکلات لري، کار نه شي پیدا کولی، موږ کوشش کوو چې د خلکو سره پیسې راټولې کړو یا خپل امکانات وسنجو او ته د یو موقتی کوچنی کاروبار زمينه مسایل کوپد انسان ډېری دکان یا یو څه سپتمبري کو هغه څه وځه کی هر فایز تکي تر څو د پدایمي شکل یو ځوان د بیکاری او د روزګار شاو او د مشکلاتو څخه خلاص يم. داسې کی پر خو نور برخې موږ کومک همکاري د خلکو په شخصي لحاظ موږ کوشش کړی دی کوي د ډېر وخت څخه او دا په ټولنه کې مثبت رول تکولای شي. خلک تشویقی چې شتمن تشویقی چې
ډېره مننه. صلحي صاحب، دا راته وایس په لنډو کې چې له ایران او پاکستان افغانان ډېر استل کیږي او افغانستان ترازی اکثرا هغه بے وزله خلک دی. مخ یو ودون کول چې وای دا گاونډي یو ودونه ولې ز مشتمن را باسي چې دا بے وزله باسي. دا خلک کومک هم ډیر وای چې را سره نکیشي په څه وضعیت کې دي؟
بلکل کله چې د استوګنې ځای یا فرض د سر د اوسېدو ځای تغیر کېږي، د دې سره د کار د خوراک د هر څه برخې تغیر کوي. فرض مثال که څوک پر کار وي، په ډېر تکلیف یا کار پیدا کېږي، ځکه یو خواوت دلته مشکل په افغانستان کې هغه اوسېدونکي چې پخوا وو هغه ته دا مشکلات دا چې نوی سړی راځي دلته ځان بلدوي د کار او د ژوند سره، نو حتما د مشکلاتو سره مخ کېږي. یا که کومک ورسره کېږي، دومره کومک اساسي نه ورکول کېږي. مثلا یو کټ ورکوي، یو داسې شی ورکوي چې هغه د ځان د هېڅ نشي تضمینولی، یا فرض مثال د یې نشي باثباته کولی، نو د دې دپاره حتما به دوی د مشکلاتو سره مخ وي. یو خو موږ خپل اقتصادي مشکلات ته پخوا څخه لرو، بیا که چیرې دا مې بالکل ډېر کسان راغلي دي، خو ځینې ګټې هم مشکلې دي په دې کسانو کې چې افغانستان ته راغلي دي. فرض مثال زه یو سرمایه ګزار یم، فرض مثال رستورانت لرم یا دا کار کوم، په دې کې موږ مسلکي خلک ډېر راغوښتي. اوس تقریبا زما سره په رستورانت کې څلور نفر اشپزان چې پاکستان کې کسب کمال زده کړی دی، فعلا زما سره اخته دي چې هغه افغانان وو د نورو ولایتو او اوس د دې فعلا زموږ سره په کار اخته دي. نو چیرې کاسبین و داسې خلک راشي، هغه بیا زموږ سره وطن د خلکو لپاره ډېر مهمېږي او تمام شوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی صلحي کور مدان چې د خپل فعالیتونو حال مراکو. بیا هم یو اوریدونکو لرو له ترکیه څخه. ترکیه مغه هیواد دی چې د پاکستان او د ایران په شان افغانان باسي، او وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ.
السلام علیکم
و رحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. مهرباني کوئ، تاسو په ترکیه کې یاست؟ د ترکیه کې د افغانانو وضعیت څنګه دی؟
د افغانانو وضعیت په ترکیه کې ډېر مشکلات سره مخ دي. افغانان زیات تبانی
بلی
اخوته د زیته ګینه دي.
ستونزې څه ډول؟ یعنی هر افغان د ترکیه حکومت باسي او کنه هغه افغانان چې اسناد نه لري؟
اسناد چې لري چې موږ هغه مجرنده چې کډنای سره نه وي تم دې د دې د پاتم کې ټول.
بله ستاسو
د دې لیک سره اسناد هم شو لري.
بله
د کوم څه د دې اته امزاو په دغه دواخي
مته
په ولګي اړتیا ده چې پور پات دی اسټي چې د بنګلادې په سیمه کې د ورپا څخه
او بخشه ستاسی آواز دیر وازی نرازی او چه موقعیت تغییر که غگ مو قطع قطع کیجی دام را تو ویست چه سره لدی چه تاسی ویست چه پا ترکیه که افغانان لمشکلات سره مخامخ دی و غوی باسی، بیا هم افغانان در روان دی ولی؟
افغانان سندی افغانستان که وزید دیر خراب دی، تعلیمو دغه نست، بیرزگاری در کاروشی نست.
بله، او ترکیه ته د دې لپاره راځي چې هلته روزګار پیدا کړي، او که غواړي چې اروپا ته لاړ شي؟
غواړي چې هلته روزګار وکړي، اروپا ته لاړ شي، یا دلته درې سومر پرې ازردام ژوند وکړي، بیا اروپا ته لاړ شي. نو دلته هم ژوند ډېر په ستونزه کې دی.
پولیس ویل کېږي چې پولیس ډېر بد برخورد کوي، همداسې ده؟
و برخورد ډېر خراب کوي. کله چې پولیس کوم بعضې ډېر سمسته، خو کمې ډېر سم دي، کمې سم دي، ډېرې خراب دي. چې مثلا برخورد خراب کړي، چې اسناد شی ورته واضح کړي، بیا هم برخورد خراب کړي، نو کار روزګار هم داسې اوس په ژمي کې زیات نشته، بیا هم افغانان ځي دلته راځي، نو بیا چې مخته ولاړ شي پولیس ډېر برخورد خراب ورسره کوي، بیا چې چیرې ونیسي ترکیه دولت تقریبا زر ډالر جرمه ورکوي په نفر باندې، هغه جرمه چې دی بیا راشي وکیل زر ډالره ونیسي، زر ډالره جرمه ورته کښې دي، بیا هم کې ملک واخلي، بیا بلاړ شي افغانان دغه سزي د اروپا خواته زور وي چې بلاړ شي ګیم.
ډېره مننه، سلامت اوسئ کور مدان. تاسې په دې اخرې شېبې کې تماس ونیو، نو ډېر وخت نه لرو، ور به شو خپلو درنو میلمنو ته. لومړی انصاري صاحب، که ډېر لنډ وایس چې ټول ټال یوه نیمه دقه وخت لرو، اورېدونکي ویل چې وایي دا مرستې چې راځي دا مستحقو خلکو ته نه رسېږي، تاسې په داخل کې یاست، دا ولې؟ انصاري صاحب. بله انصاری صاحب، لکه چې انصاری صاحب زما شخ ناوري. خیر ډاکټر صاحب، هیواد تاسو مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب هیواد نه، ډاکټر صاحب هیواد هم له سټوډیو سره پاړیکو کې نه دی قطع شوی دی. انصاری صاحب فکر کوم چې لا هم
لمر سره دی خو انصاری صاحب هم لکه چې زما شخ نوري خو خیر نور زیات وخت هم نه لرو ل دوړو ملمنو شاغلیو صدیق منصور انصاری د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر او همدارس د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر او د افغانستان د والیانو د پخوانی ټولنی مشر ډاکټر عبدالله هیوات څخه ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ زموږ او د درنو اوریدونکو پښتنو ته ځواب وایو لته سي اوریدونکو هم ډیر ډیر مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او نظرونه مو څرګندل دا ساري رادیو خبرونه څلور ویش سات اوریدای شي زموږ خبرونه پر رادیو سربیره د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي د خبرونه د فیسبوک لاري هم وړاندې کیږي زموږ د ویب پاڼه پته پیاد لري او ساري رادیو.com